سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاساته اراډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 1400 به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پانه کې له هغو کسانو چې په خای فرسي حج کړي غوښتنه کړي چې لبیا نوملیکنه ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمينه برابر شي. خبر پانه کې نه دی ویل شي چې راتلونکي حج مراسم لپاره به څومره شمیر افغانان سعودی عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډیرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سر هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتایچی رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغه مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمیر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغه بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 13 بالستیک توغندي او 2 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغه بریدونو کې د انرژۍ او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درولو لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تنونو سکلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمې بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د نونو سکلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د نونو سکلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمې بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. په ایران کې د مظاهرو له پایل راهیسې په دې هیواد کې میشت افغانانو خپل کورنیو سره اړیکې نیولې.
اړیکې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې ستونزه د دغه افغانانو څومره دي او کورنۍ ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي وروستي جوس یاد به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونو سرپناه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګ د افغان سوداګر ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دی چې افغان سوداګر کولای شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه
پاکستان کې خدای مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي ولې بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورټ کې د ډمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او که نه
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشتمنتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالم په تخنيکي چارو کې سره شفيق يار دي په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو لامل په افغانستان کې کشمیر کورنۍ د خپل حقوق خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هیواد کې ژوند کوي دوی نه ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ غړي د ستونزو لامل د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنۍ ته نفقه وګټي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو اولسو ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړي دي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکو فرښتې سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
بدان کالون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی هغه په افغانستان کې زما د مورور او خور ملاتړ کوي تر څلور ورځې زیات وخت کې چې اس موږ اړیکه ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو مور مې ډېر اندېښمنه ده اندش په درام لپاره درمل کاروي ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپن توکو لپاره پیسې لګلې ونوس د حالت ورته ډیر سخت دی
نو خدابن بریشان خیلی سخت
د پلازمین کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خورې لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیخنه لري
خبر ته نه لرو کړي کوم سره نسو نو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي د پدې دلې چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمنګ هیوادوال چې هلته دي او زمنګ خپل خپلوان دي هغه د تاوتریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي د جنوري په 8 په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو خارونو ته هم وغځېدل راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې له خپلو کورنیو سره پرې کړي بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې روسي وضعیت لامل د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې لامل هر ورځ لسترو مالی زیانونو سره مخ دي په ایران کې مشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی تیرازونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي خپل کارونه له لاس ورکړي او لمړنۍ واسانتیا او ته له لاسرسي به برخه شوي دي دا په داسې حال کې چې اوس هم له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لیک کمیشن ری یونیچار د شمیرو لمخي په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دي د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ وادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی درېونی مخکې ویلی چې په ایران کې اوس مهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیون کسانو ته رسیدي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو د خونځي او زینسته کونکي او خونکو کورنۍ په بخنه سره ځنی خونکي او د زده کونکو کورنۍ شکایت کړای چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی دوی ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له عملی د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت لا منظم او زده کړو پاتې وي د طالبانو حکومت په هنه وزارت په دې اړه څه ونویل، خو تازه د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي، یوازې اته یا اووه ودانۍ تعمیرونه لري، دا نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپناہ دی. نو زگون کی دا باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت تا جی بیس تن زدہ چی دا اداری کتابونا نور اسناد او دا ساتلم سخت دا دی پرادی زیانش تا چی کلا پی یو جیرہ کی دا بے تعمیر مکاتب پی یو جیرہ کی دیو چاپ زی کی دا بل چاپ زی کی بے آغن زی بل زی کی دا استون جا مشکلات شتا دی.
دا شان دا کنر ولایت دا چوکی ولسوالی یو اسیدون کی او دا دری اوز دا کون کپلار نیسار احمد هم ورت خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
دویم پړاو کې د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بیخي داسې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. نو اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښایي، بیا د زلزلې چې دی بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته داسې په بد حالت کې دي دغه مسئلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې، همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مؤسسو ورته هغه کړي دي، نو را کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره ثبت تر 13000 ښوونځي او نږدې 200000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان حکومت هغه افغان ترانزیتی سوداګرو سوداګریز دوکه ته چا د دوړ هیوادونو ترمنځ د روسیو نخته لامل په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دی اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صدر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پانه کې چې وکاپی ازادي رادیو تر رسیدلې ویل شوې چې د پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عواید بورډ ځنګړې معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسو په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری پنګونې خونه وای افغان سوداګر به پاکستان کې خپل سر شوی سوداګری توکي د ایران لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراز له افغانستان سره د ډورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خدای چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې وکا پی سي شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو تر لاسه کړي راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوی چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. حالې بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمرج په نامه ورته ویل کېږي هغه جریمه معقي او کنه، نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه لسو تر یو لزره کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي رادیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اورور، مشکل دا خدای چې د مل درې مشال ته پاتې شو، د درې مشال ته ټنشن پیراغه د خالی کنډینر د پورت دمرچ راغی او اوس د ورک د همو مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سي دی، بیرته خو کمپنۍ ته همو پیسې ورکړي، زموږ مال دی، موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، همدا اوس تاثیر ډیر کړی مارکیټ کې، همدا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي و چې په دې توکو کې ډیری د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول مثبتې پایلې نه درلودي او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېر پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شیبه سره سلطان سرور په سټډیو کې دی، له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو
ډیره مننه. ورسره دی چې دغه د تقریبا دور زکیږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی، هلته د لارینونو پاک لډیر کم معلومات به هر ترازی. خو د امریکا ولسمشر ویلی دی چې د ایران د لارینونو پاکله او د لارین کونکو د ملاتړ پاکله په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو غوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیرانو ورغوښتي وو، هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. داسې ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لارینونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خبره شوي دي چې په تهران کې د طبي عدل دی عدلی طب دی ساختمان مخې ته لزګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول سوي دي او خپل خپلوان ورته راغلي دي لټي. د دغراز ناتایید شوی رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 500 کسان وژل شوی دي، خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوی کسانو شمیر کېدای شي د 200 برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوی دي او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ګڼل کیږي.
ډېر مننه کور ودان.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د زینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیر دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولسو خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولې دي، خو د غیر قانوني فعالیت لامل د دوی لډلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړلې. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاتوره.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې 1 د جنوري په 11 پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د زینو دفترونه مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی. خود سمو د وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي و چې آن د زینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته خپل بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته کولی او یو ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسیدو لپاره ورسره کار وشي، خو که تړل کیږي فکر کوم لګټې به تاوان ډیر زیات وي ولسته.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حلی مازادی راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډیره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې کینو، کاروبار نشته دی. یوازینی لاره چې مخکې موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 په 10 خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي و چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپټمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانون فعالیتونو لامل تړلی او خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړی او ادعا یې کړی چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو مخه کله ساتي رادیو ناورې زموږ پښتو خبري مجله عمل د پای تر رسیدي وروسته راپور به د خوست نظر ته ولرو. کچري مو مجله نه ورېدلې کولای شي لسري ووري زموږ ویب سټ ته سر وخ کړئ پته ساتي رادیو ډاٹ کام د هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شي او په اپلیکیشن باندې په څلورو ساعتاتو کې باندې زموږ نشرات اوریدلای شي. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې وختي کم پیل شوی. د مسلونو په وینا په پام کې دا چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 5000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګ ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم ترسره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولی وای دوی په خپل شخصي لګښتونو د خپل سترګو د درملنې عملیات وان ترلود. په دې اړه نور تفصيل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپاین شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپان ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیایي کې کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څنګ یو مسؤل محمد نعیم مشال رادیو ویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موږ سه په صدا استلا چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 5000 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیايي کمته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپل شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکلي وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او تا زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس دا مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزور دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
موږ ډیر خوشول دغه موسسنه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکات چې لاس زره او تاس زره 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستی سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وړه وړه وطنونه ضرور چې خبر شول دا یو نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز ځای ته ځای نه لرم وتاب اسمه بنځکه می خارڅه کړه موشت کساند نه دی نه وکم وی رغلا و نو میاله کله موشت کساند نه دی نه وکم دمره دا دنه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس سترګو مليات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګنا نو ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لګ لاسرسي او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له شل تر 15% خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي، او نږدې 1.5 تر 2% خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
آزادي رادیو